د کابل په وخت مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بش ډاډ ورکړی چې د افغانستان انتخابات به ښه ترسره کېږي او بهرنیان به مداخله نه پکې کوي. د افغانستان د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلوو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان وایي روسیې د اوکراین په پوله دومره شمېر ځواکونو ځای پر ځای کړي چې که مسکو وغواړي په دغه هېواد یرغل وکړي اړتیاوې به یې پوره وي. او د قاهرې پوهنتون بهر نن لږ تر لږه 2 چاودنې سوي دي. خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین وخت نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بلخو د افغانستان د هوایي ځواکونو مسؤلین وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. او د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې یوې انتحاري حملې 4 پولیس ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن شپې له 12 بجو وروسته د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو وخت پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د سکوت په دوره کې هیڅ ډول کمپاین ونه کړي.
12 بجې شب کې روز چهارشنبه
د شپې 12 بجې د کاندیدانو د کمپاینونو مداخلاسيږي او د سکوت وخت پیلېږي. موږ له ټولو کاندیدانو غواړو چې له 12 بجو وروسته انتخاباتي مبارزه ونه کړي او پریک دي چې د افغانستان خلک د خپل خوخ کاندید پاړه فکر وکړي.
د انتخاباتو د قانون لمخې د جمهور ریاست د کاندیدانو لپاره د کمپاینونو موده 2 میاشتې او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره 1 میاشت ټاکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د شنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین بیا وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د هوایي ځواکونو په برخه کې د لوی درستیز مرستیال محمد دوران نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول قطعې د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري. هغه وایي چې دوی ته دنده سپارل شوې وه څو د افغانستان 9 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد انتقال کړي چې له 6 ولسوالیو پرته نورو ټولو ته انتقال کړي دي. د څرګنده کړه چې د هوا له ښه کېدو سره به 6 ولسوالیو ته هم د هوا له لارې انتخاباتي مواد ولېږدول شي. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړل چې د دې وزارت اړوند د پیژندون ریاست په دروازه کې وبخې د پیژنتون ریاست په دروازه کې په انتحاري حمله کې 4 پولیس وژل شول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې انتحار کوونکي پوځي یونیفورم اغوستی وو او ځان د مراجعه کوونکو په ډله کې ورګټ کړی وو. دا پیښه نن شاوخوا 2:30 بجې وشوه. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې پیښه کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. بلخوا د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې په 14 کې 10 تنه ټپیان شوي دي. د کندهار امنی قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې 14 مواد په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي روسیې د اوکراین په پوله دومره شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي چې که مسکو وغواړي په دغه هېواد یرغل وکړي اړتیاوې به یې پوره وي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال فیلیپ بریدلوف وایي روسیه ممکن د 3 یا 5 ورځو ترمنځ موده کې خپل هدف ته ورسیږي. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان رویترز آژانس سره مرکه کوي او دغه راز واسي جورنال ورځپاڼې د روسیې او اوکراین د پولې وضع د زیاتې اندېښنې وړ بللې ده. جنرال فیلیپ وایي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له دنو وغوښتل چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د ناتو د ختیځې اروپا متحدانو ته د ډاډ ورکولو پلان برابر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز د بیې په لوړولو انتقاد وکړ او وایي انرژي باید د سیاسي وسلې په توګه استعمال نشي. کیری نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشتن او د اروپایي کمیسیون د انرژۍ له رئیس ګوینتر اویتنګر سره په کتنه کې وویل د اروپا او امریکا د خلکو د اقتصاد، امنیت او سوکالۍ لپاره کافي انرژي ډېر اهمیت لري. جان کیری د اوکراین حالاتو ته په اشاره سره وویل د سلواکیا له لارې له پولند او هنګري څخه اوکراین ته د طبیعي غاز د انتقال چارې روانې دي. د زیاته کړه جنوبي دالیز به له آذربایجان څخه اروپا ته د طبیعي غاز په انتقال کې مهمه ونډه ولري. د چیلی جمهور رئیس میشل باچیلت د هیواد په شمال کې د رختر په مقیاس د 8.2 درجو سخت زلزلې له امله اضطراری حالت اعلان کړ. د سې شنبې د شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 5 کسان مړه شوي دي. باچیلت وویل
Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida.
De Hewad Shamali Barke de Richter Pamekas ata ashar 2 درجه زلزله زپلی د اریکا پارینا کوتا او تراپاکا سیمه زیان منکړي او ټکانونه په انتوفاگاسا سیمه کې هم هیڅ شوې دي. د چلی جمهور رئیس ویل دا ډیر وخت دی چې د زلزله زیانونه ورزول شي. چارواکي وايي 15 کس قربانیان د زړه حمله او یا هم د دیوالونو د غورځېدو لامل مړ شوي. د زلزلې له امله د آرام سمندر د سواحلو په اوږدو کې اوسیدونکي د سمندري طوفان یا سونامي له بیرې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د زلزله ځپلو سیمو په زیاتو برخو کې برېښنا بنده شوې او په زرګونو کسانو له خپلو کورونو بهر شپه تېره کړه. راپورونه وایي نن د قاهرې پوهنتون بهر لږ تر لږه 2 چاودنې وشوې. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې د پولیسو یو برید جنرال او درې نور کسان وژل شوي. د جنرال هویت سمدستي نه پټاګه شوی. بمونه یو له بله د 2 دقیقو په وقفه کې خلاص شول. ویل کېږي چې دا بمونه د قاهرې پوهنتون په ساحه کې ځای پر ځای شوي. د شخړو ضد پولیس په نښه کړي ول. عراقي چارواکي وایي یو ځان وژونکي د هیواد په شمال کې یوې پوځیړې ته نږدې لږ تر لږه 15 تنه نوي شاملېدونکي عسکر ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي د چهارشنبې د ورځې حمله په ریاض نومي خارګوټ کې هغه مهال وشوه چې خلک د پوځ په لیکو کې شاملېدو ته راټول شوي ول. دا سیمه د بغداد د شمال لویدیځ په 300 کیلومتره کې پرته ده. چاودنه په داسې حال کې شوې چې ملګرو ملتونو په عراق کې د اپریل د 1 نیټې له انتخاباتو مخکې د شخړو د کمېدو او اتحاد غږ کړی دی. او یمنی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو په یوې پوځي اډه کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 3 عسکر دي. 2 تنه حمله کوونکي د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واري.
دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډي کریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.8 وه. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15.9. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 19.3. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 19.6. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.4.
دا ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر موضوع غږیږي. ورځو بروکسل ته او د غونډې جزئیات له خپل همکار اورو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوویچ ډاډ ورکړی چې د افغانستان انتخابات به ښه ترسره شي.
There is no foreign interference in your elections.
نن د افغانستان د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ ده. افغانستان له بیلابیلو ځایونو په دې اړه راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین مسله څېړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره ونیز پروګرام لرو.
ډېرې ښځې فشار د وینې لري، خوړل د وینې لري، دردونه لري. د دوی ورزش وکړي د دغه همراز نه به جلوګیری وسي.
دا او ځینې نور مطالب هم لرو. د ازادي راډیو روانه پښتو خبرونه تر 15 بجو ده. راسره اوسئ. تاسو ازادي راډیو ته غواړئ؟ تاسو ازادي راډیو په لاندې صفو 12.5 اف ام اوریدلی سي. ورزو د خبرونې لمړی مطلب ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سره ټول سوي او په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کوي. دې غونډې ته زموږ همکار نوریس نوري ورغلی او همدا اوس زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نوري صاحب، دې غونډې جزئیات راکړي چې تر اوسه د افغانستان پر مسایلو کومې خبرې شوي دي؟
بله فریبا جان، د ناتو د بهرنیو چارو او د غراز په ایساف ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه څو شپې مخکې پرانستل شوه. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې ناتو په دې غونډه کې د ایساف ماموریت د دوام او د غراز له 2014 کال وروسته د ناتو د نوي ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن غونډه ته په خبرو کې وویل
We will discuss our continued support through the ISAF mission and our plans for a new training.
د ناتو سرمنشي وویل چې نن موږ د ایساف د ماموریت د دوام د ملاتړ په اړه او هم د روزنې مشورې ورکولو او ملاتړ د ماموریت لپاره چې له نوي کاله به پیلېږي خبرې کوو. د دغه نوي ماموریت لپاره د قانوني چوکاټ په اړه پوښتنه پاتې ده او موږ به په دې اړه چې د دغه قانوني چوکاټ زن څه تاثیرات لرلی شي خبرې وکړو. د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې افغانستان باید پر خپلو امنیتي ځواکونو وویاړي. دوی پر حالاتو کنټرول لرلی، دوی توانېدلی دي چې د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په پروسه کې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي او د دې توان لري چې د انتخاباتو په ورځ هم د رای ورکوونکو لپاره امنیت ډاډمن کړي. خو راسموسن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړل چې دا ډېره مهمه ده چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره شي. هغه وویل دغه انتخابات باید په شفاف توګه ترسره شي په داسې شکل چې باوري وي او د خلکو خلک پکې پراخ ګډون وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. د یادونې وړ ده چې د ناتو او دغه راز په ایساف ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یو ساعت یو نیم ساعت نور هم دوام کوي او کله چې دا غونډه پای ته رسیږي د نتیجې په اړه د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن بیا په یوې خبري غونډه کې راڅرګندېږي او د نتیجې په اړه به معلومات ورکړي. خو لکه څنګه چې د ناتو د سرمنشي له خبرو معلومیږي په دې غونډه کې د افغانستان کې د ناتو د ماموریت چې د روان کال په پای کې ختمیږي او افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي په دې مسلې باندې خبري وکړي او دغه راز به بیا یو څلی په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د پوځي حضور د دوام لپاره د افغانستان له حکومت سره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول ډېر مهم دي. هغه څه چې ناتو پرې تر اوسه تاکید کړی او هغه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون سره تړلی ګڼلی دی.
زموږ همکار نوریاس نوری و چې د بروکسل څخه خبرې کولې. تاسو اوریدل چې د ناتو می منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د هیله لري چې د افغانستان انتخابات به شفاف ترسره شي. په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخابات په اړه نور مطالب هم لرو. راسره اوسئ.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږنوي FM سل اشاریه پنځه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د دې هیواد په انتخاباتو کې به دا ځل هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه سي. یان کوبشنان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم دي او افغانان باید په ډېر جرأت سره خپل رای وکاروي. د انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ډاډ ورکوي چې د افغانستان د انتخابات به د تیر ځل په پرتله له هر پلوه ښه وي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
که څه هم له عامو خلکو سره یوه اندېښنه دا ده چې ممکن بهرنیان د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې بهرني هیوادونه داسې نیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکو بشو ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون سرنوشت ټاکونکی دی او زیاته کړه چې افغانان باید هرومرو خپله رایه وکاروي. کوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سلګونه بهرنیو څارونکو په ګډون به څه باندې 2 لک افغان څارونکي انتخابات وڅاري او هیڅ ډول بهرنی لاسوهنه به پکې ونه شي.
تاسو په انتخاباتو کې بهرنی لاسوهنه نشته. هغه لاسوهنه چې تاسو یې یو هیواد یا غرب ته راجع کوئ، له هیوادونو سره د لاسوهنې هیڅ نیت نشته. دا انتخابات د افغانانو، کاندیدانو او د افغانستان د سیاست مدارانو دي. تاسو به وګورئ چې دا انتخابات به د افغانانو انتخاب وي.
په انتخاباتو کې له بهره د نه لاسوهنه ډاټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو افغان چارواکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله موجوده وه. ولسمشر حامد کرزي په وار وار له بهرنیانو وغوښتل چې د هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې چې د شنبه په ورځ به ترسره شي لاسوهنه ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د دې انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکوي او وایي چې څه باندې 2 لک کورنیو او سلګونه بهرنیو څارونکو ته د څارنې کارتونه ورکړي دي. ټاکل شوی د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د انتخاباتو له ورځې څخه 2 اونۍ وروسته یعنې د ثور په 3 نیټه اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکو بشوایی انتخاباتو ته د آمادګۍ له روان بهیر څخه ښکاري چې دا ځل انتخابات به د تیر په څیر له هر پلوه ښه وي.
انتخاباتو ته له تخنیکی پلوه چمتووالی د تیر په پرتله ډیر ښه دی. د افغانستان خلک پوه شوي چې د هیواد راتلونکي لپاره دا فرصت څومره مهم دی. دا یوازې زموږ ارزیابي نه ده، بلکې کورنۍ څارونکي، کاندیدان او نړیوال کارپوهان هم دا انتخابات ښه ارزوي.
د افغانستان انتخاباتو ته د چمتووالي په درشل کې امنیتي چارواکو هم ډاډ څرګند کړی چې د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې بشپړ تدابیر نیولي. امنیتي چارواکي مني چې د دې انتخاباتو په وړاندې به ځینې امنیتي ستونزې موجودې وي، خو وایي چې دا ستونزې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انکوبش څرګندونې مو واورېدې چې د دغه هېواد د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو په اړه یې ډاډ ورکړی. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مبارزو وخت د چهارشنبې د شپې په 12 بجو پای ته رسېږي. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په کابل کې همداراز خبریالانو ته وویل چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه به د رای ورکولو له ورځې شاوخوا 2 اونۍ وروسته د سهار په 4 اعلان شي. همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو د کمیسیون چارواکو وویل رسنۍ باید د انتخاباتي مبارزو د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه له ونور ډډه وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر پور کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان باید د چهارشنبه د شپې له 12 بجو وروسته انتخاباتي مبارزه ونکړي او د ټاکلو محل وروسته باید 8 ساعته د سکوت مرحله مراعات کړي. د دې کمیشن رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د انتخاباتي مبارزه د سکوت په مرحله کې باید د افغانستان خلک پری خودل شي چې د حمل د 14 ورځې تر سهار پورې فکر وکړي او د رای ورکولو تصمیم ونیسي.
12 بجه شب کې روز چهارشنبه است وخت از یاب قان میرسه و
د چهارشنبه د شپې په 12 بجو د انتخاباتي مبارزو وخت پای ته رسیدي او له هغه وروسته د سکوت مرحله راځي. موږ هیله کوو چې د چهارشنبه د شپې له 12 بجو وروسته د انتخاباتي مبارزو ته دوام ورنکړل شي. خلک د پری خودل شي چې په دې 2 ورځو کې په آرامه فکر وکړي او د خپل خواخي کاندید ته د رایې تصمیم ونیسي.
خاغلی نورستانی وویل انتخاباتو ته د دوی لاړه بشپړ تیارې نیول شوه او امنیتي ارګانونه هم ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې به د 6400 مرکزونه امنیت وساتي. د یاد کمیسیون چارواکو دا هم وویل دا مرکزونه د رای ورکولو په سباند 6000 محلونو ویشل شوي چې سباند 12000 نارینه او سباند 8000 د ښځو لپاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې د انتخاباتو د پروسې سارولو ته سباندې 2 لک کارتونه ویشلی چې شاوخوا 300 پکې بهرنیان دي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په سارونکو ارګانونو کې 18 کورنی، 14 بهرنی، 1 کورنی مطبوعات، 15 بهرنی، 1 سیاسي ګوندونه او 2 کاندیدانو سارونکي شامل دي. همدارنګ د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون چارواکو لټول رسنۍ وغوښتل چې د چهارشنبه شپې له 12 بجو وروسته دی د هیڅ یو کاندید د انتخاباتي مبارزه په حق له خبرونه ونه کړي. د رسنیو د کمیسیون مشر فریدین اکزاد وویل
از تمام رسانه های محترم جدن تقاضا دارم که دوری
لټول رسنۍ په کلک سره هیله کوي چې د سکوت مرحله مراد کړي. هیله ده رسنۍ د خبرونه وکړي چې خلک تشویق شي.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو وویل د افغانستان را روان انتخابات به د حمل په 14 د سهار له 2 بجو څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړي او نتایج به د سهار په 4 اعلان شي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
ازادي رادیو په منځني سپات 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلای سي او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي رادیو په 3.5 اف ام خبريږي. ټاکل شوی نن انتخاباتي مبارزه نن ماښام 12 بجې پای ته ورسیږي. په د انتخاباتو اړوند راپورونه کې تم کېږي. د جمهور ریاست کاندید ډاکټر زلمی رسول له ټولو افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. هغه چې د انتخاباتي کمپاینونو په وروستۍ ورځ خپل پلویانو ته وینا کوله، له حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې بېطرفه پاتې شي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به په شفاف ډول ترسره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د جمهوریت ریاست کاندید زلمی رسول په ټولو افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په هدف د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې پراخ خبر خو اخلي. هغه چې د چهار شنبې په ورځې د انتخاباتي کمپاینونو په وروستۍ ورځ په کابل کې خپلو پلویانو ته وینا کوله، د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. ډاکټر زلمی رسول له حکومت او د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي.
د افغانستان له ولسمشر او حکومت نه د یو بنسټ په توګه غواړم چې په انتخاباتو کې بې طرفه واوسي. له همدې ځایه د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې غږ کوم چې د بې طرفۍ اصل په پام کې ونیسي او د انتخاباتو له شفافیت څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي او وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو په یو غونډه کې وویل د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ښه تیاری نیولی ده. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د شنبې په ورځ ترسره کیږي. امنیتی چارواکی وایي چې د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتی تدابیر نیولی دي.
د جمهور ریاست کاندید زلمی رسول انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښته چې په دې بهیر کې بی طرفه پاتې سي. بلخو د جمهور ریاست یو بل کاندید محمد شفیق ګلاغه شیرزی د انتخاباتو اهمیت په پام هیله وشوده چې په افغانستان کې به انتخابات شفاف او د خلکو په اراده ترسره سي. نوموړي تور پورې کړ چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیل نه ځینو حکومتي چارواکو مداخله کړې. د حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار یوسف خان زتن راپور لري.
د جمهوری ریاست لپاره کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هر ډول مداخله مخه ونیسي. ښاغلی شیرزی چې په کابل کې د چرشنبې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله، په امنیتي ارګانونو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې بی طرفه پاتې شي. له دې وړاندې جمهور رئیس حامد کرزی هم د یو فرمان په صادرولو سره له ټولو حکومتي چارواکو د بې طرفۍ غوښتنه کړې وه. د ځینو کاندیدانو له لوري په وار وار شکایتونه شوي چې د یو او بل کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستل کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه کوم کاندید دوی ته داسې اسناد نه دي سپارلي چې دا مسله ثابته کړي. په نننۍ غونډه کې محمد شفیق ګلاغا شیرزی یو ځل بیا په خپلو ژمنو ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې واک ته سیدو په صورت کې بعد د سولې، ښې حکومتداری، د فساد سره د ضد مبارزې او قانونیت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. په همدې حال کې یو شمېر کسانو چې د ښاغلي شیرزی په دې انتخاباتي کمپاین کې برخه اخیستې وه، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو د څرګندونو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړل.
زه خالد ابراهیمی یم. کومه وده چې دی مونږ ته وکړه په رښتیا هم لږ څه دوی به پوره وکړي، خو زه دومره اطمینان نه لرم، ځکه چې هر کاندید مخکې له دې نه چې ځان کاندید وي هغه خپل صفت ډېر کوي، اما کله چې قدرت ته ورسېږي هغه د ملت په غم کې نه.
توفیق ابراهیم یم، نن د ګلاغا صاحب شیرزی کمپاین ته راغلی یم. شیرزی یو ډېر ښه پوخ نامتو سړی دی او خدمت کوي. انشاءالله که کامیابه سي د خدای په رضا، انشاءالله یو شه هغه خبرې هغه وعده چې موږ ته نن وکړلې او موږ نن واورېدلې هغه ټول عمل پر وکړي او وطن ته خدمت وکړي.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د مبارزې د دلوي د میاشتې په 14مه پیل شوی وي او ټاکل شوی چې د نن شپې تر 12 بجو دوام وکړي.
بیا هم د انتخاباتي مبارزو راپور. د کنر په څوکۍ ولسوالۍ کې په سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د ولسمشرۍ له نوماند ډاکټر اشرف غني احمدزي څخه ملاتړ وکړ. د غونډې برخوالو وویل چې په ټولو نوماندانو کې یوازې اشرف غني دی چې په هیواد کې به سوله راولي او د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه کار وکړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر سید احمد ویل افغانستان یو غنی هیواد دی، خو تر اوسه پکې داسې څوک واک ته نه دی رسیدلی چې له خپلو غني زیرمو کار واخلي. او نن چې اشرف غني ځان نومان کړی، راځئ ورته رایې ورکړو او هیواد مو له فقر خلاص کړو. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر استاد محمد رحیم وویل ډاکټر اشرف غنی یوازینی شخص دی چې په هیواد کې سوله راوستلی شي.
علاوه د دینه چې اقتصاد پوه دی، سیاست پوه دی، حقوق پوه دی، د کار وړتیا لري، په کار کې ابتکار لري، خلاق دی، دا هر څه پکې شته. ورونو زموږ د هیواد زموږ د ورونو چې دا په تیرو 15 کلونو کې داسې یو شخصیت پیدا شوی دی چې په خپلو هیوادوالو په وینو یې لاسونه ککړ نه دي او په فساد باندې ککړ نه دی، پرته له ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زینا چې کیدای شي د طالبانو سره روغه جوړه وشي.
یوازې لویان په هیواد کې د یو دوامدار بدلون غوښتونکي نه دي، بلکې ماشومان هم غواړي چې د دوی د ښه راتلونکي لپاره بدلون راشي. کوچنی اسماعیل په څوکۍ ولسوالۍ کې په ټولو خلکو غږ وکړ چې د خپلو کوچنیانو د سوکاله ژوند لپاره باید ډاکټر اشرف غنی ته رای ورکړي. په غونډه کې د فکر عمل جرګې د غړو ترڅنګ نورو زیاتو سپینګیرو ځوانانو او علماي کرام ویناوې وکړي او له خلکو یې په ټاکنو کې د ګډون او د ولسمشرۍ نومان ډاکټر اشرف غنی ته د رای ورکولو غوښتنه وکړه.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
لکه نور څخه مزار ته ورځو. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي د ټاکنو د ترسره کېدو پر ورځ په شمالي ولایتونو کې د ډاډمن امنیت له تامینولو څخه اطمینان ورکوي. په دې اړه له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیب راپور لري.
ډګروال محمد عایل رحیمی د 209 هم شاهین قول اردو د اپریشن مدیر وای چې د شمال او شمال ختیځ 9 ولایتونو د 45 ولسوالیو د رایو د مراکز امنیت تامین دی او د انتخاباتو پر ورځ به په دې ولسوالیو کې هیڅ ډول بی امنی رامنځته نشي. نوموړي چې په مزار شریف کې د نظامی تطبیقات او هوایی پرواګانو په جریان کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې په شمال او شمال ختیځ کې به انتخابات به له هیڅ ډول امنیتی ویری ترسره شي. خاغلی رحیمی یې پاړه زیاته کړه
با تا ته تامین امنیت قرار بگیره و اون مناطقی که تحت فشار
نظامی تطبیقات تر سره کړل او کومې سیمې چې د تهدید سره مخ وي د وسلوالو لول کې راوتی دي او کارتیاوه نوز مون سرتیری به لا هم ډیر شي او په شمالي 450 سوالیو کې امنیت تامین دی. خلک غو کولای شي چې په آزادانه ډول د رای مراکز ته لاړ شي او رای وکړي.
نن به ته شخص مورد نظر خود را انتخاب کړي.
هغوی کوم سیمه چې تر دې د مخ ویره موجوده به چې په یادو سیمو کې به انتخابات تر سره نشي اوس مهال د دې سیمو امنیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. رحیمی هم درنګ زیاته کړه چې د شمالي ولایتونو په لورو پرتو سیمو کې به هم ټاکنې تر سره شي او له امنیتي پلوه د خلک ډاډمن ووسی. هغوی چې په ټاکنو کې د احتمالي ګواښونو لامل یې نن نظامی تطبیقات په مزار شریف کې تر سره کړل چې څنګه وکول شي د نظامی تیارو په وسیله ټپین لورو پرتو سیمو څخه صحیح مراکز تا انتقال کړي. دایوي چې د شمالي ولایتونو په 415 سوالیو کې تر دمه له هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره نه دي مخ شوي او وسلوال به هم ونشي کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په ورځ تروریستي عمل ترسره کړي.
په تور بطور خاص ما تو نقاط در شایي مخالفت خود متصور نیست.
په خپل امنیتي سیمه کې داسې ځای نه لرو چې له امنیتي ګواښ سره مخ وي او کوم موضوع رامنځته شي نو هر ډول چمتووالی لرو او دا چې کوم سیمه زموږ د تشويش باعث شوي نه ده
د 209
هم شاهین قول اردو چارواکي په داسې حال کې د ټاکنو په ورځ د شمالي ولایتونو له ډاډمن امنیت څخه د انتخاباتو په ورځ اطمینان ورکوي چې لا هم د جوزجان او سرپل شمالي ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ له امله به د رایو ځینې مراکز تړلي پاتې وي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د کابل په وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې